السلام علیکم. لس بجې شوې د دې سات خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 350 غونډې تر څنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبرې وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کوي. د بشري حقونو تصار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتي عباسي ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي، د بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو لخوا په افغان جنو خوځو لګیدلو بندیزونو باندې راوت سرخي. دا راپور له 9 اویا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی چې له دې ډلې 150 خزی دي. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوي چې د افغانستان مسئلې ته شانه کړي او د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسأله سیډل شوې. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته رسیدلې، تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازیو، د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. د غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلنډا کوډ وویل، داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو وایان حسیب الله نوري وړاندیز وکړ چې دوی غواړي لټول نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګیدلي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي طارق علي بخي ته د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسول جمال السعاتی د جاپان د حکومت له چارواکو او د دې هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډې لرلې. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خبر کړی، په کې راغلي دي چې دواړو لوري موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیاي پروژو د چارو د عملی کې دوه لپاره یو لار پیدا شي. د بیان لمخې د دې غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوې چې څنګه ممکنه ده د اسلامي همکاري د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ د افغانستان سره مشترک همکاري ته زمينه برابر شي. ایرانی او غربي چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رويټرز اژانس چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې د ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام نه محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشي کېدو پر مسالې وغږېږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی، خو رويټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماتیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونو ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل، مرستې د اساسي خدماتو لپاره دي لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډیر اړین دي. بلینکن زیاته کړه چې دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړو سره تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واري شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، تر 15 میلیونه ډېر اوکراینیان د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو او دونکو یو بل خبرونه ته مبارک علیکم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پایل کې خو ډیره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډیر زیات دي، کومه او تاسو غو حياتي حقوقو تر اوسه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شاین باید آماده کړي؟
ډیر زیات مهرباني. خا د څه خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت داده شي تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شیدی، دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهید و استبداد، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 50 هیواد د دنیا په سطح اسلامي هیوادونه دي. دوی د وګړو لپاره حقوق په نظر کې نیولي دي. په همدغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسي قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولي دي. البته که په اساسي قانون کې یو حق په نظر کې نم وسی، ولی لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنا چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی. عدالت د اساسي عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده، چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه، هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی را شو د حق لپاره، بیا نو د برابری له حق نشرو، یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکي. د ژوند حق یو اساسي حق ده. د ژوند د حق تر څنګه د عدالت د لاسرسی پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت دي چې یو جرم کیږي باید قانوني و سی گرفتار نشی، په خپل سر مجازات تعقیب دا شایان نشی برای تزیمه مثلا نسلی حالت ده. دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده، یا کس حق نریش دی خپل تاین سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی و که چیا خپل رایه و کارم یا همزان کاندی که. امده رقم سیاسی احزاب و فعالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات و ده. او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده، مسکن باید مسئول نووسی. ملکیت حق ده چې مسئول نووسی. د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام د ټولو مزایاونه د استفادې کول، دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مسبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لرئ، موږ سره خبرې کوئ. بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړئ. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول ستاندردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د له منځه بود. ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلي، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته. یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې تېرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنګسالاران. ولی هغه بل بحث و، ولی که موږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسي قانون چې 122 بیت ماده درلودې، له اولې ماده تر 122 بیت ماده پورې هر مورد چې ذکر شوی و، هغه د یو نظام، د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسي چې اساسي قانون ده، دا له منځه ولاړ، نو اوس خو دوی سعیده، اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو. او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطحه باندې چې په دولتونو کې چاري دي، دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري، او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي، اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته د نن دي، یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر څه ته ووایي. مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه باید شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري، هغه حقوق مطلب خوشنۍ سره چې اوس ډیر محدود شوی دی، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن، د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسی، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي، او دا ستونزې جوړېږي.
بله
جوړې کړې دي.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، عام خلک هم کله چې د کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلې دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولای دي، حقونه ضایع شوي دي او راستر بل نور ځای کېږي. د میرمنو حق ضایع شوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع شوی. میړو تقاعد یې اخیست، هغه ور باندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه راستر بل ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤول چارواکو سره خبرې کې وینا موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بیرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بل خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولای شي په ولس کې، او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصله رامنځته کېږي، او دار د ژوند په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ او یا دا چې مثلا غیر له دینه کېږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ده چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو کور ته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې هم خصوصا افغانستان غوندې یو هېواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې شک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوان نه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خبره چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کس یم، زه سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه ولا. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی په ان چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په ذره کې تیر کړي او هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راوړي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅوک، یو څوک د انجینر، د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو، مثلا د یو معلم، بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. نو په همدې اساس باندې کومې ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا. خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. و دې تاسو راشه دي نیم د دې ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي، افغانستان کاملا منځوي ده. د ټولې نړۍ افغانستان خو هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دوی دا جدیو مسایلو سره موږ مخامخ یو.
بله،
او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته، متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي. او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
افغانستان
سطح باندې پیږي خلک د ایجیګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړی. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده، خارونو کې نه ول، دوی په ان په غرو کې ول، یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروفه ول، نو هغوی خو طبعا نه پیږي. هغوی په ارزښت نظامداری او دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو، هغوی څه پیږي؟ نو ناپوهي ده. د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټولې هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه واری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو ته د منځه وړلو پورې پټول کې د دې ضربه ټول ولست راسیږي. او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو، دغه کارونه ټول دی هیڅ کړل هسې یو پشي چای ته جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بیرته موږ حد اقل دی 2 کالو مخکې یا 3 کالو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد لحاظ نه، هغه حالت سره چې څو موږ راسیږو هغه به هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بای به بیا د موږ وروسته نسلونه به بای پرې کوي او دې ته به مثلا
بله
تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسیږو. لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هیوادونه شاوخوا تر څو چې هغه ته رسیږو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله بیا هغه وه چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و، البته څه موده وړاندې، چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې.
گرچ دوی خوشنه سر پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی در روسته یو که چه ملگر ملتون و تصمیم سر دفتر که هم در سون در پیدا کرده چه خزینه و کارمندان با دید والیت بند که، او که غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کود. در تصمیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار بند کرده پرته لده چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی. دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې، او بقا د عدالت په تامینېدو کې ده. عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعاً د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د یو خبره نږدې ده چې لږ لږې خلک مړه شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعاً ډېر غټ سوال ده، ځکه منطق خو ډیر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه د پکاري او مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي، هیڅ نوع شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي. دا مشکل حل کامله. نو دا سوال شته ده، او د دې سوال په اړه کې به د هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده، فقط عمل وکړي، پیبندي اجازه ورکړي. د کار وته.
بله، د ورسته پختنې په توګه تاسو دا پختو چې ولسته تاسو څو او حاکم نظام ته البته د خبرونې د موضوع په اړه باندې د ولست د حقونو خوندیتوب ده، په دې اکله تاسو څه مشوره لري، تاسو څه ډاډګیرنه لري ولسته او نظام ته څه لري؟
طبعا ولست حق لري، اعداد حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه، دغه ټول حقوقونه برخورداره ده، دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او ټول مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو تر رسنیو تر عامو وګړو، ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازم ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا، هیڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو، که هر څومره کړیږو، دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته رارسیږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولست حقوقو پاک خبري وشولې، او لمک سره ملما و د حقوقي چارو څیرونکې سبحان الله مصبا تربیه پرزې کې چې یاست الله ممال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
دا ازادۍ رادیو د ازادۍ ملما اوریدونکو ستړي مشي، په دې هیله چې تاسو به راتروغ جوړی یاست. د ازادۍ ملما په بل پروګرام کې زه فريدا سيال ستاسو کوربنه یم. نن د ازادۍ ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستان بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پایله کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمی سیمې اوسیدونکي دي او نمړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه. هو بالکل، زه غوث جان بازم، پیدا شوې په کابل کې یم، د کابل ښار په یو لرې منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي، څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې د کلکشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و، او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی یم. لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې، بیا په کارتې ناو کې تکمیل کړې دي، بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې لیسه نجات د تر کودتا نه وروسته هغه د انقلاب لیسې په نوم ونومېده او هلته مې خپلې لیسه ختمه
لگی اوس زما کلیوالم راوتلی ځکه ما هم ټول عمر کار دی نه وکه تېر کړی دا به بیا مره کې نه وباسو. جانبا صاحب د ښوونځي د لومړنۍ ورځې په اړه راته وایاست که ستاسې په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لرئ ځکه د ښوونځي لومړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هېرېږي. تاسې دغه لومړنۍ ورځو نه څه خاطره په یاد ده چې ښوونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بالکل مطلب یاد اوخته من کارته پرون کې البته چې ژوند خو مختلف خپل حالات لري چې تاسو نظم دی رامیق زه اول اورز خپل امي سره مفتجاري سره مکتب ته لاړ یعنی هغه ز مکتب ته یوړم او یادی یې چې من کومه ما حاجی راجان نومیده ډیره ډېر یو خپل انسان او ډېر مهربانه ده نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي تل کله د نورو په ژوندۍ اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجي راجانه خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به ده نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه خو دول مې یادېږي چې اما مې عملته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمعه دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې ووتلی بیا لیسې ته چې لاړئ ښوونځي کې څنګه تکړه وئ که نه وئ که تکړه وئ کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولاد ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر داسې پاس کړلم طبعاً چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو نو هغو ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور رانه شي نه هغه وخت کښې زه مکتب کښې وم کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کښې مونږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله د ما وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله داسې غیر مستقیم خبریال وم کله کله به نیو نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کښې هم په آواز مجله کښې عرفان مجله کښې ځینو نورو مجلو کښې هم زما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس و بخې و کمکیانو انیس و هغې کښې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعیاتو سره.
جانباز صاحب دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ راوړي یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې؟
داسې جنګي زه نه وم واقعیت دا دی چې هغه چا خبره ډېر کلنګي م نه وم او ډېر درسو کښې مکتبو کښې کتابو کښې تاسې ته کوم وخت ما خپلوان برابر شي تاسې پوښتنه وکړي زه به همدا کتابو کښې به تل غرق کړم او نو جنگونه می حتما کړی دي هیڅ شک نشته، خو بیا وایم چې دسی جنگی حالک ځوان زنوم چې زه مبتکر د جنگ اوسېږم یا کوشش میکو چې دا د حکم کوشش د کوم منازې نه ده یو رقم ته تسامح حکم ځان تیر کوم. البته هیڅ کله د چا مضمونم نه یم شاید چې چا را باندې کوم نوم ایښودلی یا چا داسې تمسخر کړی خو زه کوم داسې بنه وم. یعنی کوشش میکو چې هماغسې چې پاسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته را میدانګل کېدی شي دا ذاتن ما چې یو څه ډیپلوماسي به هم را کې وه چې کوشش میکو دغه
حالتونه.